السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته تاسو ته راغلاست وایم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په کندهار کې پر قول اردو د پاکستان د هوایی بریدونو په اړه د خبرونو له خپرېدو وروسته طالب چارواکي وایي چې ځواکونو یې د په بلوچستان ایالت کې د پاکستان پر سرحدي پوستو بریدونه کړي دي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې د طالبانو تر واک لاندې دی نن سهار وویل چې د پاکستان جنگي الوتکو تیره شپه هڅه وکړه چې په کندهار کې پر قول اردو بمباري وکړي، خو له غبرګون سره مخامخ شوې او په خپله هڅه کې ناکامه شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو نن اتمه ده. تر دې مخکې د دواړو خواوو د نښتو او بمباریو ډیر تمرکز د افغانستان په ختیځ او کابل کې وو، خو له پرون راهیسې د کندهار او بلوچستان ترمنځ نښتو زور اخیستی دی. په دې جګړه کې په تیره بیا په افغانستان کې لسګونه ملکیان هم وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روانو نښتو په ترڅ کې په افغانستان کې د ملکي وګړو د ساتنې پر اړتیا ټینګار کړی دی. هغه د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې راپورونه ښیي چې د سرحدي سیمو د توپچي بریدونو او هوایی حملو له امله عام ولسته مرګ ژوبله اوښتي. دوجارک زیاته کړې چې باید د ملکي وګړو او ملکي زیربناوو ساتنه وشي او جګړه باید د بېګنا خلکو ژوند د خطر سره مخامخ نه کړي. د ایران د پلازمینې تهران او همداراز البرز په شمول په ځینو سیمو کې نن سهار هم بریدونه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو د چهارشنبې په ماښام اعلان وکړ چې د ایران د حکومت پر بنیادي تاسیساتو یې په ټول تهران کې هوایي بریدونه کړي دي. د ایران کورنیو خبري اجانسونو تایید کړي چې په تهران کې په څو ځایونو بریدونه شوي. له هغې ډلې د مهرآباد هوایي ډګر پر شاوخوا سیمه، د آزادۍ میدان لویدیځ ته څو سیمو باندې، تهران سر او چټګر، همداراز قم ښار ته نږدې پر یوه پوځي اډه هم برید شوی دی. بل لور ته په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د چهارشنبې په ماښام په مریوان او سقز ښارونو کې هم ځینې هدفونه ویشتل شوي. په غبرګون کې ایران نن پنجشنبه په لومړیو ساعتونو کې څو توغندي د اسرائیل پر بیلابیلو سیمو وتوغول. تر اوسه د دغو توغندیو د احتمالي زیانونو جزئیات نسته. بل لور ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هر هغه څوک چې د ایران د مشري لپاره راشي و به وژل شي. په داسې حال کې چې د امریکا او اسرائیل لخوا پر ایران د بریدونو شپږمه ورځ پوره کیږي او د دې احتمال په اړه خبرې کیږي چې ښایي مشتبه خامنهی د خپل پلار ځایناستی شي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې امریکا او اسرائیل به په دې جګړې کې ایران ته ځواب ورکړي، قوي گزار ورکړي او په وینا یې هر هغه څوک چې د خامنهی ځایناستی شي له منځه به یوړل شي. ایټالیا بیا د خلیج هیوادونو ته د هوایی دفاع مرستې لیږي. د ایتالیا صدر اعظم اعلان کړی چې هیواد غواړي د ایران د احتمالي هوایي بریدونو د مقابله لپاره د فارس خلیج سیمې هیوادونو ته د هوایي دفاع په برخه کې مرستې ولیږي. جورجیا میلونی دا موضوع د پنجشنبې په ورځ له آر ټي ایل رادیو سره مرکه کې مطرح کړه. او د افغانستان کرکټ بورډ د نامتو لوبغاړي راشد خان پر ځای ابراهیم ځدران د ملي لوبډلې د شل اورز سیالیو کپتان وټاکه. کرکټ بورډ دا پریکړه نن په یوه خبری کانفرنس کې د سریلانکا په وړاندې سیالیو ته د لوبډلې د اعلان په ترڅ کې په ډاګه کړه. له څه مودې راهیسې د کرکټ بورډ له لوري د راشد خان پر ځای د ابراهیم ځدران د کپتانۍ په اړه اوازې خپرې دي. په دې کانفرنس کې کرکټ بورډ د سریلانکا په وړاندې راتلونکو لوبو ته د دواړو فارمټونو لپاره لوبډلې هم اعلان کړې. ټاکل شوې چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې درې شل اوره او درې ورځنۍ مسابقې وکړي. دا سیالۍ د مارچ په 14مه پیلېږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې دوام یو شمېر عام خلک یې زیانمن او بې ځایه کړي.
د اخوانه چې کوم غرضی دغه توغندي دغه ټول په عامو خلکو باندې لګېږي. دغه کلي خلک ټول کډه شوي دي، سختو ستونزو مشکلاتو سره مخ دي.
له بریدونو سره هممهاله پاکستان کې پر افغان کډوالو نوي فشارونه زیات شوي دي. د دې جزئیات هم درته لرو. پر ایران د اسرائیل او امریکا بریدونه دوام لري. د امریکا سنا هغه وړاندیز رد کړی چې د ډونالډ ټرمپ د صلاحیتونو د محدودولو غوښتنه پکې شوې وه. د چارو او بوختیاو مدیریت څومره مهم دی؟
د وخت مدیریت ځکه چې څنګه وخت مدیریت کیږي، د هغه نه وروسته بیا د کارونو مدیریت ځکه یعنی کم کار لومړی ترسره کیږي، کم کار دوهم ترسره کیږي. پلان گزاري باید ورته وشي.
او پکتیا کې ځوانان د مرستو پر ځای د کار غوښتنه لري.
سپینګيري خو ځکه کار نشي کولای، ځوانان ټول بیکار دي. یما خپل یو زوی په قشاقي باندې د ایران ته تللی ده، اوس ورته پریشانم یو ډیر.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه،
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونه د سر راپورته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هوایی او ځمکني نښتي یو نه پوره شو، او نن هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په ځینو سیمو کې د نښتو راپورونه ورکول شوي. دواړه خواوې یو بل ته د تلفاتو د اوښتلو ادعاوې کړې، او په دې نښتو کې د ملکیانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبرې هم خپرې شوې دي. د خوست، کندهار، ننګرهار او پکتیکا ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي نن هم سیمو کې د ډزو غږونه اورېدل شوي، او ډېر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. تفصیل فیروزی عزیزی ناورو.
د افغانستان یو شمیر ولایتونو په ځانګړي ډول د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نږدې سیمو کې نن پنجشنبه د هود په 14مه د اتمې ورځې لپاره هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د چهارشنبه په ورځ په شپه او ورځې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو د هوایی او ځمکنیو بریدونو په غبرګون کې پنجشنبه د بلوچستان په کوچلاخ سیمه کې د غزبان په نوم د پاکستان اف سی ځواکونو په عمومي قومندانۍ هوایی بریدونه کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویان صدیق الله نصرت رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې دغه عملیات د کندهار، ننګرهار، کونړ، نورستان، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو په استقامت د ډیورنډ کرښې پورې غاړې ته تر سره سول.
یادو بریدونو کې چې د دښمن د قومندانۍ دفتر او د عسکرو لیلیا په نښه شول، لسګونه اف سي عسکر مړه او ژوبل دي، او ودانۍ ته هم درون زیان اوښتی دی. همدا ډول په تیرو 24 ساعتونو کې په پاکستاني پوځیانو ګڼ انتقامي بریدونه ترسره شوي.
ښاغلی نصرت ادعا وکړه چې په دې 24 ساعتونو کې د پاکستاني ځواکونو 12 پوستې او قرارګاوې له منځه وړل شوي، یو 40 تنه پاکستاني ځواکونه وژل شوي او 15 تنه ټپیان دي. او په خبره د پاکستاني ځواکونو درې کشفي او ډرون الوتکې هم رانسکوري کړل شوي دي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ د چهارشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه ادا کړې چې طالبانو سره د دوی د جګړې له پیل راهیسې 401 طالبان وژل شوي، 406 نوي ټپیان شوي، او د طالبانو 226 پوستې ویجاړې شوي، او په ټکو یې په ټول افغانستان کې 650 ځایونه په اغېزمنه توګه د حواله لارې په نښه شوي دي. خو د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دا معلومات رد او پروپاګاندي بولي. صدیق الله نصرت وویل چې 43 ساعتونو کې د دوی درې طالبان وزل شوي او 9 ټپیان دي. خو په خبره یې په دې موده کې یو شمېر عام افغانان وزل او ټپیان شوي، خو د کره شمېر په اړه یې څه ونه ویل. ازادي راډیو په خپلواک ډول د یو لوري ادعا هم نشي تاییدولای. په ورته وخت کې په ختیځ زون کې د طالبانو حکومت یو استخباراتي مسول چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبه مازدیګر راهیسې د ننګرهار په لالپورې او کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا هوانونه ویشتل شوي چې په خبره یې په لالپورې کې ملکیانو تمرکز لاړولې، او په دې ولسوالۍ کې د لسګونو کورنیو د بې ځایه کېدو لامل شوي دي.
زخمیان ستا، شهیدان ستا، شړندی مرمۍ دي، خو خالی کلی ولس بولي.
د غشان د خوست ولایت د علیشیرو او ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د چهارشنبه ورځې ناوخته راهیسې د ولسوالیو کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې سیمو باندې د پاکستان لخوا بشمیره توغندي توغول شوي، او لا هم دوام لري چې ډیری خلک یې له سیمو کډه کېدو ته اړ ایستلي دي. د علیشیرو ولسوالۍ اوسیدونکي نور د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د علیشیرو ولسوالۍ مربوط د ډبګي سیمه کې د توغندیز بریدونه دوام لري، او د سیمې خلکو ټول خپل کورونه پرېښدي. دلته تقریبا درې کلي اوسېږي، نو د اخوانه چې کوم غرضي دغه توغندي دغه ټول په عامو خلکو باندې لګېږي. دغه کلي خلک ټول کډه شوي دي، سختو ستونزو مشکلاتو سره مخ دي. څوک
چې د زنه شاته تللی دي یا ځایونه نه لري او زنه بیا د لارې د تګ مصارف نه لري. اړوندو بنسټونه دا غواړي چې د خلکو سره د عاجلې مرستې کومک وشي.
د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې سیمې اوسیدونکي محمد الله هم وویل کندهار ولایت دوه اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته وضعیت بیان کړه. وی ویل چې خلک د نښتو له امله له سختو کړاوونو سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو نږدې ځینو رسنیو له دې ډلې حریت راډیو د پنجشنبې د ورځې سهار راپور ورکړ چې پاکستاني جیټ الوتکو د افغانستان د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ او همدارنګه په کندهار ولایت کې بمباري کړې دي. دغه شان د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم راپور ورکړی چې پاکستاني ځواکونو د چهارشنبې په ورځ د زابل ولایت په شلمزو ولسوالۍ کې پر عامو افغانانو ډزې کړې چې ځینې یې په کټاپیان او ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ ایستلې دي. د یادونې ده چې د دې نښتو دوام د ګڼو نورو هیوادونو او سازمانونو په ګډون د ملګرو ملتونو اندېښنې هم راپارولې دي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبې په ورځ نو وخت نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال خبر اعلان وته وویل چې دواړه خواوې باید سر تر سره تاوتریخوالی ودروي او د ملکی وګړو ساتنه وکړي، ځکه په خبره یې دین خطو اړمنو ته د مرستو رسولو لړۍ بنده کړې ده. خو پاکستانی ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو مشر اسم منیر چې په وزیرستان کې د پوځ له مرکزي دفتره یې لیدنه کوله د جګړې په دوام ټینګار کړی او ویلي دي تر هغه به سوله رامنځته نه سي تر کومه چې په خبره یې افغان طالبان د یاغیانو ملاتړ بند نه کړي. پاکستان افغان طالبان د پاکستان د حکومت ضد تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پر ملاتړ تورنوي، خو د طالبانو حکومت په وار وار دا موضوع رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
د افغانستان او پاکستان له شخړو سره هممهاله په پاکستان کې یو ځل بیا پر کډوالو باندې کړۍ تنګه شوې. جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په پیښور کې د افغان قومونو د شورا یو مشر عبدالغفار خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل افغان کډوال په لومړي وار ډیر سخت وضعیت سره مخ شوي، پولیس یې نیسي او جیلونو ته یې اچوي.
په هر صورت باندې دغه اوس حالات چې کوم دي د ټولو تیرو وختونو نه بدل دي. یو خو دغه کالونی مهاجر په صورت کې سره سره چې دا اوازه د دوه خولې د ادرس نه خوريږي، دې سره په څنګ کې دا د جنگونو حالاتم تاسو په خپل ګوري چې ډیر په تیزی سره روان دي. کله د دوه ټکونه په افغانستان باندې او کله د افغانانو او گزارونه په پاکستان باندې، دا هم یو غټه ستونزه د افغان مهاجرینو لپاره ده. کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو وګورئ په هر تانه کې، یعنی دوه ته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسئ او تانو ته راولئ. نو که په بازارونو کې وسره مخ نشي کیمپونو ته پسې ورځي او حالات ډیر ترنګلې دي.
یو بل مشر عصمت الله توخی ویل چې افغان کډوالو دلته ډیر په لویه کچه کاروبارونه دي او پولیسو له پکار دي چې ناسم چلند ورسره ونه کړي او د خپلو کاروبارونو راغونډولو موقع ورکړي.
منګه دلته وڅل ویخ کاله کاروبار کړی دا روزګارم ده، دکانونه هم دي، د خلکو کارخانې دي، د خلکو پلازې دي، دلته جایدادونه دي. دا منګه لګیا یو دی ورځې زمنګا سوداګان نه کیږي، منګه هغه زړې پیسې راواس او دلته دی ورځې مهاجرین د سوالا نیسی هغه عدالتونو ته چالان کی عدالت بیرته پری دی. حکومت خو ډیر فراخه سینه ولري، حوصله باید ولري. مهاجرونو څه بد کړي دي چې دومره بد وضعیت له مهاجرو سره کیږي او لکه ګډې واچي گاوډو تا والته بیا چالان کی عدالت تا. خزی او ماشومان بچی دلته پاتې سي، دکانونه کلاو پاتې سي.
په داسې حال کې چې له تیرو څو ورځو راهیسې د تورخم په شمول په یو شمېر سرحدونو باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. تورخم پوله د افغان کډوالو لپاره تړل شوې ده، خو د دې باوجود ورسره د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی د دفتر ویاند ریاض خان مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه دوی په دې لړ کې کوم نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی چې د افغان کډوالو د گرفتارولو لړۍ دې تر هغې ودرول شي چې تر څو په تورخم باندې موجوده کړکېچ نه وي ختم شوی. د مارچ په دویمه نیټه شپې مهال په ټولنیزو رسنیو باندې داسې خبر رونه خپاره شوی وو چې پولیس د افغان کډوالو گرفتارولو نه ډډه وکړي، خو د خیبر پختونخوا د پولیس وایاند دا خبر رد کړ. پاکستان 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وستو منصوبه عملي کړې. لومړۍ مرحله کې بې اسناد افغان کډوال د چمن او تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړل. بیا یې په 2024 او 2025 کې د ای سی سی په نوم کارډونه لرونکو او پی وار په نوم کارډونه لرونکو افغان کډوالو د وستو عمل پیل کړ. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې 2023 نه تر اوسه پورې په لکونه غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. په پېښور کې د پولیسو یو افسر خپل نوم نه خپرول په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال 2025 د اګست په 13 نیټه باندې په پاکستان کې د افغان کډوالو د هر ډول کارډ حیثیت ختم شوی او د پاسپورټ او ویزې نه بغیر چاته اجازه نشي ورکولی چې دلته ژوند وکا. او د پولیس سوارلس فارنیکټ لاندې اوس بې اسناد افغان کډوال غیر ملکی وګړي تصور کیږي. دا به نیسي او د دې قوانینو لاندې به افغانستان ته ډیپورټ کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په داسې حال کې چې ایران باندې بریدونه دوام لري، د امریکا سنا مجلس کې د ټرمپ د جنګي صلاحیتونو د محدودولو غوښتنه رد شوه. دغه وړاندیز د ډیموکراتانو لخوا شوی و، خو جمهوري پلوو د ولسمشر ملاتړ وکړ. تفصیل له سلطان محمد سروره اورو.
د امریکا او اسرائیلو ځواکونو په ایران بریدونو ته په داسې حال کې دوام ورکوي چې د امریکا سنا د ولسمشر ټرمپ د حربي صلاحیتونو د محدودولو وړاندیز رد کړ. په وړاندیز کې غوښتنه شوې وه چې ټرمپ د کانګرس له تصویب پرته نه ښایي په ایران بریدونو ته دوام ورکړي. په ایران کې د عملیاتو د درولو لپاره دغه وړاندیز په سنا کې د ډیموکرات اقلیت د مشر سناتور چاک شومر او دغه راز دوه نورو ډیموکراتو سناتورانو تیم کین او آدم شیف او د جمهوري پلوي سناتور رند پال لخوا شوی وو. ترامپ له دې مخکې د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ټکنالوژي د سکتور له مشرانو سره غونډه کې وویل هر هغه ایرانی چې د دغه هیواد د وژل شوي مشر آیت الله خامنئی په ځای کېني هغه به هم ووژل شي. ترامپ غونډې ته وویل چې موږ اوس په یو ډیر پیاوړي دریځ کې یو او د ایرانیانو مشرتوب په سرعت کې له منځه ځي. هر هغه کس چې غواړي په ایران کې مشر شي په پای کې به هغه هم ووژل شي. هغه ژمنه وکړه چې امریکا او اسرائیل به په ایران باندې خپلو ګډو عملیاتو ته دوام ورکړي. ترامپ وویل چې د ایران د توغندیو سلاکوټونه په چټکۍ سره د لمنځه تلو په حال کې دي. هغه یو ځل بیا وویل چې ایران د امریکا او اسرائیلو له بریدونو مخکې اټومي وسلې ته د لاسرسي په لار کې وو. ترامپ زیاته کړه چې په ټکو یې کله چې لیونی خلک اټومي وسله ولري نو بد واقعیت پېښېدلی سي. په جګړه کې د امریکایي پیاده ځواکونو د ګډون د احتمال په اړه د اندېښنو د لرې کولو لپاره سپینې ماڼۍ وویل چې ایران ته د امریکایي عسکرو استول اوسمهال د دې عملیاتو د پلان برخه نه ده. بلخوا د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د چهارشنبې په ورځ د ایران خلاف جګړه کې د دواړو متحدو هیوادونو د تاریخي لاسته راوړنو خبره وکړه. پیدروسیان هم پرته له جزئیاتو ادعا وکړه چې په ایران برید ځکه اړین و چې په ټکو یې تهران د ځمکې لاندې نویو بنکرونو یا تاسیساتو کې د اټومي وسلو د پروګرام د رغونې هلې ځلې کولې. او په خبره یې داسې نښې شته چې ایران پلان درلودی چې په اسرائیلو او سیمه کې په امریکایي ځواکونو برید وکړي. په سنا مجلس کې وړاندیز وشو چې په ایران د نورو بریدونو صلاحیت کانګرس ته وسپارل شي، خو جمهوری پلاوی په دې دلیل مخالفت وکړ چې ولسمشر د وسلوالو ځواکونو د اعلی قماندان په حیث د روانو عملیاتو د مشري صلاحیت لري. د نیویارک څخه ډیموکرات سناتور چاک شومر وویل چې دا واک باید د کانګرس غړو ته وسپارل شي چې آیا دوی غواړي خپل لوڼې او زامن د خطر سیمو ته واستوي که نه. خو سنا کې جمهوری پلاوو مشرانو د ولسمشر ټرمپ دفاع وکړه. د ساوت داکوتا څخه سناتور جان تون وویل چې ټرمپ د امریکایي ځواکونو د حفاظت لپاره اقدامات کوي، او د ساوت کارولینا څخه سناتور لینسی ګراهام دغه وړاندیز غیر قانوني وباله.
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم درته په زړه پورې راپورونه لرو. ځینې کسان ډېرې بوختیاوې لري، خو دا چې څنګه پلان کې څنګه مدیریت کې په دې نه پوهېږي. نن په دې راپور کې د کتنه شوې چې د چارو او بوختیاو مدیریت څومره مهم دی.
انسانان په خپل ژوند کې ځینې مسؤلیتونه، موخې او کارونه لري چې ترسره کول او ورته رسیدل یې اړین او آن ورته حتمي دي. دا نه یو شان وي او نه هم په یوه اندازه، بلکې عمر، مسلک او د ژوند شرایط ته په پام تفاوتونه پکې موجود وي. دوی کې ځینې کسان ډېرې بوختیاوې او کارونه په سم ډول ترسره کوي، خو ځینې بیا داسې دي چې د کمو په مدیریت کې هم پاتې راسي. د میدان وردګو ولایت یو اوسیدونکی حمید الله چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي او اوس په خپله خبره یو کوچنی کاروبار لري، وایي غوښتل یې لوړې زده کړې تعقیب کړي، خو نشي کولی چې دواړو برخو ته ورسیږي.
ډېر هیلې امیدونه مې لرل چې زه ماستري ووایم او همدارنګه هم وکولای شم له دې مخته لاړ شم، مګم ژوند روزګار دا وخت اجازه رانه کړل. اوس یو کوچنی کاروبار لرم او په دغه کې مصروف یم، نشم کولای چې درسو ته ادامه ورکړم.
خو برعکس د کابل ولایت اوسیدونکي احمد خالد سره له دې چې په خبره یې څو ځای کار کوي، وایي دا ما اړیکو په برخه کې د ماسترۍ تر کچې خپل زده کړې هم بشپړې کړې دي. دا چې دا څنګه توانېدلی ازادي راډیو ته یې وویل.
تر اوسه مې په چارو کې پاتې نه یم راغلی، ځکه چې زه یې هر یو ته پلان لرم، کتابچه لرم، پکې لیکم او د خپلو یادښتونو پر بنسټ مې مخته ځم.
افغانستان چې له اقتصادي اړخه یو کمزوری هیواد دی، ډېری اوسیدونکي همکار او هم زده کړې کوي، او دا کومه نوې خبره نه ده چې یوازې حمید الله او احمد خالد ورسره مخ وي. نورې بوختیاوې هم شته چې دې دوو سره یو ځای هم ځینو ځان ته ممکنې کړي، لکه واده شویو ته د ماشومانو سمه روزنه او پالنه، میرمنو ته د کور کار او ګڼې نورې بوختیاوې. د کابل ولایت یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته د خپلو بوختیاوو په اړه وویل.
سره له دې چې زه یوه ښوونکی یم او په شخصي ښوونځي کې تدریس کوم، د دې تر څنګ خپل هم آنلاین زده کړې کوم، او سربیره پر دې د کور په کارونو کې هم ونډه اخلم. د هر څه لپاره یو مهال ویش لرم.
د ادارې او مدیریت د برخې یو شمېر کارپوهان هم په دې نظر دي چې چارې ډېرې وي که کمې، په منظم ډول ترسره کولو ته یو پلان، پروګرام او مهالویش جوړول پکار دي. له دې ډلې په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې د ادارې او مدیریت د برخې استاد عزت الله زهیر ازادي راډیو ته وویل.
که څوک غواړي چې په ژوند کې ښه مدیریت ولري، نو هغه باید تر ټولو لومړی د وخت مدیریت زده کړي چې څنګه وخت مدیریت کیږي، د هغه نه وروسته بیا د کارونو مدیریت زده کړي، یعنې کم کار لومړی ترسره کیږي، کم کار دوهم ترسره کیږي، پلان گذاري باید ورته وشي، کم کم کارونه باید ترسره شي، هغه کې باید هر یو کار څومره وخت وشي، بیا به هغه تنظیم کړي، هغه به اورګنایز کوي، بیا نه بعد به خپل کار باندې پیل کړي، عمل به پرې کړي، اقدام به پرې کوي، او څلورم بیا کنټرول دی، ته به ګوري چې آیا دا کم کار چې ما مخکې پلان کړی و، اورګنایز کړی و، لیډ کړی مې و، دا په دې مطابق روان یم، کوم څه زه رسیدلی یم او کنه.
نوموړی دا هر څه د یو بریالي کار چارې او مسؤلیت کلي بولي زیاتوي. دا موارد په ځان اعتماد پیاوړی کوي، ژوند نظم اخلي، او په ټوله کې انسان د یو هوسا ژوند خاوند کیږي چې ورنه خوند اخلي. نړیوالو پوهانو هم په دې موضوع ټینګار کړی دی. اتریشي مشهور عالم پیتر دراکر، هغه لومړنی کس چې مدیریت د یو علم او خپلواکې رشتې په توګه معرفي کړ، ویلي هغه چې اندازه کیږي مدیریت کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اوریدونکو را سره اوسئ، مخکې لري چې ستاسو پیغامونه در واورو او یو بل راپور اخلو. هغه دا چې په پکتیا کې ځوانان کار پسې ګرځي او وایي مخکې لري چې دوی سره مرستې وشي، باید د کار غمې وخوړل سي. په دې اړه نجیب الله الوخیل دا راپور چمتو کړی چې په ګاډۍ سره اورو، وروسته ستاسو پیغامونه له یاده ما باسي.
دا پکتیا هغه شمیر اوسیدونکي چې بیوزله وزګار دي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته د لنډمهاله مرستو پر ځای کاري فرصتونه برابر کړي او مرستې دې هم د تورسرو او ماشوم یتیمانو پرته نورو اړمنو خلکو ته د کار په عوض کې ویشل کیږي، تر څو رښتینی مستحق خلک ورڅخه برخمن شي. دوی چې د یو کورنۍ بنسټ څخه د خوراکي توکو د مرستې ترلاسه کولو ته ورغلي ول زیاتوله، مرستې لنډمهاله وي او د هغوی دایمي اړتیاوې نشي پوره کولی او کار سره د ژوند ټول اړخونه په پښو درېدلی شي. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجي دور محمد مشال راډیو ته وویل:
سپینګیري خاصې کار نشي کولی، ځوانان ټول بیکاره دي. ما خپل یو زوی په خشاخي باندې ایران ته تللی ده، اوس ورته پریشانم یو ډېر. سې مقصد په دې حالاتو کې به څنګه رهي؟ دغه سي ډېر موږ د خپل کلیوال موږ ته معلوم دي، واړه واړه ماشومان دي تللي دي، خارج ته تللي دي. خدای دې وکړي چې داسې نهادونه برابر شي، داسې خلک برابر شي، داسې زمینه د کار د زلمیانو ته ځوانانو ته برابر کړي چې کار وکړي او دلته چې هر قسم کار وي. کوم کومک مومک سره راځي دغه په یوز کې هم مقصد کار ورته وکړي، د کار په یوز کې ورته جنه پیسې ورکړي، خلک ډېر خوشاله کیږي.
په پکتیا کې د مرستو ترلاسه کوونکي وایي په دې ځای کې عموما د کورنیو د غړو شمیر ډیر وي او په مرستو یې څه نه کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي محمد شریف وویل: د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي په دې ولایت کې بېوزله او ناچاره خلک یوازې دا نه دي چې دلته راټول شوي، بلکې بېخي ډېر دي او هغوی هم په دې روژه کې لاسنیوي ته اړتیا لري. د احمد ابا ولسوالۍ یو سپینګیری حمید خان وایي:
د ما خو خپل کورنۍ ډېر لس نفر یو، چې لس ورځې بسنه کوي. خدای یو چې د نورو مسکینانو د ټولو غریبانانو ستونزه حل شي. یو دموږ په ستونزه باید نه کېږي، باید د ټولو غریبانانو ستونزه حل شي. موږ دغه هغه ته
بل لوري ته د عزیزي ګروپ مسؤلین وایي چې د روژې میاشتې په پاره د پکتیا په شان د دې زون شپږو نورو ولایتونو کې هم مرستې ویشلي او د ټول هیواد په کچه 40,000 بېوزله کسانو ته د دوی لخوا د مرستو ویش دوام لري. د یادې ادارې استازي شفیع الله بابر وویل:
پکتیا کې هم دغه 215 درش سهمونه، هم دغه په خوست کې، په لوګر کې، میدرشار کې، غزنی کې، یو پکتیکا ولایت کې هم دغه د مرسته شوې ده او دوام لري.
یاد دیوی په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې خلکو او ځوانانو لپاره د پام وړ کاري فرصتونو نشتون د دې لامل شوی چې د بیوزلۍ کچه ورسره لوړه شي. په پکتیا کې خلکو په مقرر ډول له پانګوالو د پانګونې او له اړوندو ادارو د بنسټیزو پروژو د پیلېدو غوښتنه کړې، تر څو خلکو لپاره دایمي کاري فرصتونه برابر شي او د هیواد ټولیز اقتصاد هم ورسره وغوړېږي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم شه جوړ خیر رپیولا خوشهر پنن لوګر ولایت مرکز څخه می تماس کیم. دا کوم سي د پارس په خلیج کې جګړه روانه ده، دغه په ټول افغانستان خصوصا په لوګر ولایت کې باید غیزه پرې شي چې د غوړو جملې څخه خوراکي توکي غوړي هم ډیر قیمت لوړ تللی دی، چې 2280 روپۍ لاس له تر وښته او همدارنګه د تیلو بیه هم مخ په لوړېدو دي، چې لنن دوه ورځې مخکې پر 950 او 950 روپۍ باندې نن 270 روپۍ ته پورته شوي دي. نو دا په ټول افغانستان باندې ناوړه اغیزه کړې.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ نه خبره کوم. د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې د خدای په لحاظ دغه نرخونه یو څه کنټرول کړي. د ښاروالۍ څخه مې دا غوښتنه ده، هر دوکاندار، هر سړی خپل سارتی لا دی، که چې شی په زر ورته راغلی، که په لاک خرڅوي، که په دوه خرڅوي، نرخونه در اوسه د خارج څخه په هغه قیمتو باندې را روان دي، ترانزیکونه په هغه باندې پاره دي. خو دلته شی هر یو اسمان ته ختلی دي، که غوړي دي، که نور خوراکي مواد دي، که کودونه دي، هر شی اسمان ته ختلی دي. خو ښاروالۍ ولا هېڅ پام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدیش جوړ او روغ اوسی. د فراویت بکوا ولسوالی څخه مال دغه تیر ول دی ګان سیده په چیش په خاطر دونه ګران سیوی تقریبا چې یو نیم لیټر په یو شل افغانی لګیږي. نو دې دغه ستونزه چی شي ده؟
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله او احترامات مقبول کی قدر منو ګلری سکون کو صاحب رشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرفاس پم دی ول سم ټول کی جغرافیا مضمون او هم لوستاهله د چې تاسو ټول قدر منو ګلری سکون کی برتر او جوړو صحت مند او سچ او د صحت جامې بم پتنوي او جو سکون کو د چې مر تاسو د نن ورځې لوست او هم لوست نه هله د چې د تیر ورځې لوست نه به تاسو ټول په پرا او د کی کرا سره ذکر او سچ او نو لوست امر کی وګری قدرمن زکان کوز مرسته ست د نن ورځې او هم لوست موضوع قیمتي ډبرو په حق لدا کتاب صفاله یو شپتی مینه پیل بهتر آتش پتی می سپې پری هم درنګ از مرسته ست د نن ورځې در سیاه ده بیا هغه موضوع کني چې نن ورځ به مرسته ست تر بحث لاندې ولرو عبارت دی لومړی قیمتي ډبري دویم د قانون او انرژي د حالت سیړنه ده هغه دوی مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به مرسته ست خلاص کول ولو په حق لبه بشپړ معلومات تر لاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلری زکان کو د پراته او جواب دقت په هله یمه هله داسې خلاص تر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه تکړه وژاو ګلری ځکه کو د لاس ته پر پښو بو کلمړی مرتاسو قیمتي ډبري پیژنو لکه څنګه چې مرتاس ټو په هیرو قیمتي ډبري عبارت ل لال یاقوت زمرد الماس او داس نور ډبر څخه دی چې کوم چیز مر په ګران هیواد افغانستان په بیلو بیلو برخو کې په پراخه کچه سره پیل کیږي لکه څنګه چې مر ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري نو له تدبیری منابع له پلو څخه یو لښتمنو هیوادونو له جوړو څخه شمیرل کیږي چې نن ورځ به مرتاس از مر ګران هیواد افغانستان قیمتي ډبري او پیژنو لومړی په لومړي کې موږ تاسو د الماس په حق معلومات ولرو الماس چې ل نور تیجو یا هم د نور ډبرو په پرتله سره یو ل کلکو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټنګوالي او رونه ډول ډبره ده چې له همدې مد دغه د کلکوالي او ټنګوالي له امله څخه د الماس څخه د شان په پریکولو کې د اندارو په پریکولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي سره له دې سره تر اوسه پرې زمر په ګران هیواد افغانستان کې الماس که هم نه دی لیدل شوی خو بیا هم جیولوژي پوهانو داسې ویل دي چې د بدخشان مرکزی سیمو کې لوګر او غربند کې د الماسو د پیدا کېدو امکان شته شاید ممکن په دغه ساحو کې الماس موجود او سیږي خو تر اوسه پرې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس نه دی لیدل شوی الماس لکه څنګه چې مخې یادونه وکړل یو له روشانه او کلکو ټینګو ډبرو له جملو څخه د کوم چې د شان په پریکول کې ترې استفاده اکثر کیږي او هم چنان په نړۍ کې تر ټولو ګران بای او قیمتي ډبره چې ده هغه په خپل الماس دی د دې تشنګ کډرمن او ګلریز د کونکو بل هم لاجبر دی چې لاجبر هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لکنه د یو له مهمو قیمتي ډبرو له جملو څخه دی کوم چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پیدا کیږي دغه لاجبر چې دی لږ ګران بای تیجه ده یا هم لږ ګران بای ډبره ده چې ډیر په خو رئیس غسلور زر یا هم 15000 کال مخکې د بخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حضرت سید په کلی کې استل شوی و یا خو په اوسنی باندې اوسنی وخت کې د دې تولید چې دی په 1903 کال څخه راپیل شو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د لاجوردو د 22 سیمو او زیر موسیړنه سارس په لکه چې دغه د 22 سیمو د سیړنه په شمالي ختیځو برخو کې سره ورسول سول نو په دې کې د بدخشان ولایت د جرم د ولسوالۍ اړوند د سرسنګ کاند لوړ اهمیت لرونکو او د ګټ اخیستنې وړ قانونو له جملو څخه وشمنل شو چې په ټولو زیرمو کې د لاجبر اندازه 290 ټنه ته ورسېدل او د سرسنګ په سیمه کې په یوازیتوب سره یو سلو یو څلويش ټنه لومړی درجه لاجبر د 15 ټنه دویمه درجه تثبیت شوی دی او لاجبر شدی درنه ځکون کو یو له مهمو کانی ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ډیره قیمتي ډبرې چې د افغانستان لاجبر په 3800 کال مخکې رئیس تصوري او په افغانستان کې هر کال د 5300 ټنه پورې لاجبر استل کیږي او هغه بازار ته وړاندې کیږي البته درنه ځکون کو لاجبر چې یو زینتي ډبره ده د لاجبر څخه په تخنیکی توګه باندې ګټه نه اخیستل کیږي. د لجبر څخه عموما د ګانو یا هم د امیلونو والی او داسې نورو شیانو په توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د ښځو د زینتي شیانو دپاره ترې استفاده کیږي. حتی نارینه هم په خپلو انګشتریانو کې ترې استفاده اخلي. او همچنان درنو زده کوونکو، لجبر پوهان چې دي یا هم لجبر اخیستونکي کسان چې دي، دوی عموما دغه لجبر یې پر څو برخو باندې ویشلی دي. لجبر ته یې 15 ډوله طبقې ورکړي دي چې لومړی، دویمه، دریمه، څلورمه او پنځمه درجه لجبر موجود دي. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو لال په حق لولو چې لال هم یو له قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي، او د لالو کانونه د بدخشان او اشکاشم د سروبي په جلګداک کې په پیمانه اندازه سره پیدا کیږي یا هم په پریمانه توګه سره پیدا کیږي. چې د پیازي لال کانونه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موجود دي. لال لوړه درجه کلکوالی لري، یعنی د دې کلکوالی درجه چې ده ډېره لوړه ده، او سور بنفشي ډول سره د دې ترڅنګ شین ته ورته ابي او ژر رنګونو یا هم تور رنګونه لري چې په مختلفو شکلونو سره پیدا کیږي او یو مهمه قیمتي ډبره ده. بل هم درنو زده کوونکو، یاقوت دی. یاقوت هم د مهمو ځانګړتیاو لرونکو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې یاقوت په خپله په ګران هېواد افغانستان کې په مختلفو بڼو سره پیدا کیږي چې د پاڼې کېدلو وړتیا نه لري. درجه یې سخت ده. د روښانه سور اناري رنګ لرونکو او له جملو څخه دي چې ځلا یې شیشې ته ورته ده. د شیشې په شان باندې ځلا کوي. یاقوت د سروبي ولسوالۍ د انجلکدلک په سیمه کې په سور او ګلابي رنګونو سره موندل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ که درمنه او ګلالۍ زده کوونکو، بل چې دي زمرد دی. زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د زمردو قیمتي ډبرې هم موجود دي چې د زمردو کانونه د پنجشیر، د خنجه، بزمال او همدارنګه د دې ترڅنګ په مقني په سیمو کې د کونړ په بایډل دره کې شته یا هم موجود دي چې د پنجشیر زمرد زمردي شین رنګ لري یا هم زرغون رنګ چې موږ تاسو په عام اصطلاح کې ورته ویل سو، او ځینې وخت ابي ډوله رګونه لري، یعنی ابي ډوله کوچني کوچني رګونه په دې کې تیر سوي وي. که چیرې دا د ډبرې شکل ته متوجه اوسئ، موږ تاسو په هغه کې یو ډول ابي رنګونه په کښې کې لیدلی سو. همدارنګه د دې ترڅنګ زیرمې یې 440 کیلوګرامه اټکل شوي دي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د ګرانبیه تیږو زیرمې په فني او عصري بڼه ترې استفادې لاندې راغلي دي چې دا یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په افغانستان کې ستر اقتصادي ارزښت یې لګولی دی. نو درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان ګرانبیه او قیمتي ډبرې وپېژندلې. هیله ده چې تاسو ټول پوه سوي واوسېږئ، د نمونو او د خصوصیاتو سره آشنا سوي واوسېږئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د کانونو او انرژي د حالت څېړنې په هکله معلومات ولولو. لکه څرنګه چې په تېرو لوست کې موږ او تاسو د ډبرو سکاره ولوستله، د هغه په هکله مو معلومات لاسته راوړل، او موږ او تاسو ټول په دې وپوهېدلو چې د انرژي مهمې سرچینې د ډبرو سکاره، نفت، ګاز، اوبه، باد، لمر او داسې نورې سرچینې دي چې موږ او تاسو په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو. او دغه ټولې سرچینې چې دي، نه یوازې دا چې زموږ او ستاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، بلکې د دې ترڅنګ زموږ او ستاسو د هېواد د پرمختللو هېوادونو له جملو څخه هم شماري. ویلی سو چې د ډبرو سکاره زموږ د هېواد د ډبرو سکاره د دریسوپ، اشیا، پشتي، کرکر او همدارنګه د هرات او سبزک له مسجد چوبی کانونو له جملو څخه ترلاسه کیږي چې د ډبرو سکاره لوی زیرمې د هېواد په شمالي او لویدیځو برخو کې په پراخه ساحو کې موندل کیږي چې د هرات څخه یې تر تخاره پورې پراخې ساحې لري چې د ډبرو سکاره ډېره برخه د اشپشتي او د کرکر له کانونو څخه راایستل شوې ده او له سترو کانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. کوم چې موږ او تاسو په تېره ورځ لوست کې د دې په هکله بشپړ معلومات لاسته راوړي وو. بل هم زموږ ګران هېواد افغانستان کې چې دي نفت زیرمې دي، چې دغه د نفتو کانونه په خپله د جیولوجیکي څېړنو دا ښودلې ده چې د نفتو زیرمو د شتوالي پراخ امکانات زموږ د ګران هېواد افغانستان په شمال کې له تهاره څخه تر ایران پورې، یعنی د ایران تر هېواده پورې غځېدلې دي، او د هغو په دوام کې په جنوب او لویدیځ کې تر پکتیا پورې د دې پراخوالي ساحې راځي چې د نفت یوازې ثبت شوې زیرمې چې په جوزدان کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي، هغه په خپله د انګوت دي، اق دریا ده، کشقری دی، او همچارنګه د دې ترڅنګ د زمرد سایی کانونه د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دغو برخو کې د افغانستان په دغو برخو کې په زیاته کچه سره دغه قانونه زیرمی پیدا کیږي چې دغه نفت زموږ په هیواد کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنین د دې ترڅنګ بل برخه چې د درنو ځکونکو ګازونه دي ګازونو زیرمی هم د دې دغه امکانات چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې په سترګو کیږي چې په اوسنی وخت کې د هغو یو څه لوی زیرمی د خواجه ګوګردک یتیم تاک خواجه بولان او د نجر قدوک په سیمو کې د جوزجان په ولایت کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې پخوا یې رایستل باندې پیل شوي وو، یعنې د پخوا رئیس څخه په دې باندې رایستل باندې پیل شوي وو او د هغو ډبرو برخه څخه د خواجه ګوګردک او جقردوک له سیمو څخه دغه سیمې پیل شوي دي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو دغه د ګاز زیرمې چې دي نور پاتې ګازونه چې دي د مزار شریفې د سرې او برېښنا په فابریکه کې ګټه ترې اخیستل کیږي او د برېښنا د تولید لپاره له 30 کلونو په موده کې کارول شوي دي چې اوس ډېر لږ استفاده ورڅخه کیږي او د قانونو د وزارت پلان دا ښکاره کوي چې د هیواد د نفتو یو کان د ګازونو یو کان خصوصي سکتور ته ورکړل شوی دی چې د درې څخه تر څلور کلونو په ترڅ کې به ګټې اخیستنې ته چمتو سي چې یو له مهمو قانونو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو بله برخه هم د اوبو باد او لمر په باره کې ده چې لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو اوبه باد او لمر دا ټوله د انرژي یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اوبه د افغانستان د مختلفو سیندونو څخه ترلاسه کیږي. زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زیات شمیر سیندونه لري چې دغه سیندونه باندې د برېښنا بندونه جوړ شوي دي او د برېښنا د ترلاسه کولو لپاره ښه سرچینې برابرې کړي دي. نو په پخوا وختونو کې درنو زده کوونکو دغه بندونه چې نه اور باندې جوړ شوی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې برېښنا یې هم برق هم نه وو، خو اوس هغه پخوانی بندونه د برېښنا د تولید لپاره کافي ظرفیت نه درلودل، خو اوس د هغه په شمیر کې بدلون راغلی دی او هغه شمیر زیات شوی دی چې اوس د اوبو څخه د برېښنا په تولید کې په پراخه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي او زموږ استاسو د کورونا پروشاورنه ولي کې ستر رول لوبولی دی. بل هم د باد زیرمې دي یا هم د باد سرچینې دي، بادونه هم درنو زده کوونکو د هیواد په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد سرچینې څخه کار اخیستل کیږي، خو دغه کار اخیستل چې دي په لږه کچه سره دي. حال دا چې که چیرې موږ تاسو وغواړو چې د دغه زیرمو څخه په پراخه کچه سره ګټه واخلو، نو موږ تاسو کولی شو چې په ورځني ژوند کې ډېره زیاته استفاده ځنی وکړو او برېښنا ترلاسه راوړو. همدارنګه د دې ترڅنګ په هیواد کې ډېری موسمي بادونه لګیږي لکه د هرات یو سلوشل ورځې بادونه او داسې نور دي. که چیرې موږ تاسو دغه بادونه ته د انرژي په توګه سره استفاده ځنی واخلو یا هم امکاناتو ته برابر کړو، د بادونه له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي او د برېښنا به د هیواد اړتیاوې پوره کړي او به کولای شي چې خپل هیواد روښان کړو. بل هم د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو لمر دی چې لمر د هیواد د ځینو سیمو کې د لمر له انرژي څخه ډېر زیات کار اخیستل کیږي یا هم په لږه توګه سره کار اخیستل کیږي، خو په دې لړ کې د پخلي دیګونو لمریزو څراغونو او کلتورونو همدارنګه د دې ترڅنګ په نورو نمونو سره یې سوي دي چې د لمر زیرمې چې دي همیشه درنو زده کوونکو موږ تاسو د شمسي هندارو په چارجولو کې هم ګټه ځینې اخلو چې د ورځې په جریان کې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابرې وي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو وسپنه د مس دي سرب او جس دي کروم او ګرانبای ډبرې دي چې دا ټوله د دې لامل ګرځېدلې دي چې زموږ او ستاسو د قانونو او انرژي موږ تاسو ته برابر کړي، یعنې دغه قانونه د دې لامل ګرځېدلې تر څو موږ تاسو ته انرژي برابر کړي. ځینې طبیعي انرژي موږ تاسو ته برابر وي او ځینې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابر وي. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي چې تاسو ټول د نن ورځې په لوست باندې پوه شئ او سږي اوسه معلومات مو ترلاسه کړي او سږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده کې درې دنې سپانونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچه کې لیکي او مطابق ځواب یې ورته پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو الماس تشریح کړي. الماس څه ډول یو ډبره ده؟ دویم سوال درنو زده کوونکو یاقوت څه ډول رنګ لري، یعنې د یاقوت ډبرې کوم ډول رنګ لري؟ دریم سوال اوبه او بادونه کومه انرژي ده، یعنې دا انرژي څه ډول انرژي ده؟ طبیعي ده، حرارتي ده، څه ډول انرژي ده؟ نور نو قدرمن او ګلالي زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم یو څه زده کړی به او په یو څه پوسی تر بل داسې درس سپارې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله وی احترامات مقبول کی قدر منو کولای سکون کو زبر شنا غم خاری وسر به هم تاسو ټول تشرفاس په مدد ولسم ټوګی جغرافیا مضمون اوم لوستا هله د تاسو ټول قدر منو کولای سکون کی برات رو غو جوړ صحت مند او سر یو د صحت چمه مون پتن می روز سکون کو اوس هم را ګور زو د خپل نیو لوست پر لور منیس مر رستا سو دنن وزي اوم لوست در سیاه ده به هم هغه مذاکرې چې نن ورځ به مر تاسو په لوست کې ولولو. عبارت اله لمړی د لوی لارو پیژندل، دویم ترانسپورتي وسایل پیژندل، دا هغه د مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو ورځ کوونکو د لوست پیل په شبو کې موږ تاسو ترانسپورتي وسایلو په هکله معلومات لاسته راوړو چې ترانسپورتي وسایل څه ته ویل کېږي او زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه ډول ترانسپورتي وسایل موجود دي. خو د هغه څخه مخکې موږ تاسو ترانسپورتي وسایل پیژنو. که درمل زده کوونکو د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسایلو ته ویل کېږي یا هم د هغو وسایلو لپاره استعمالېږي چې د ځمکې د وچې برخه له پاسه حرکت کی، یعنی د ځمکې پر مخ باندې حرکت کوي، لکه د بار وړلو حیوانات چې دي، بایسکل دي، موټر سایکل دي، موټر دي، لاری دي، بسونه دي، منی بسونه دي، یعنی ملي بسونه چې موږ او تاسو ورته وایو، ګړندې موټرونه دي او اورګاډي او داسې نور ټول ډولونه په دې کې شامل دي کوم چې په حمل او نقل کې زموږ او تاسو سره مرسته او همکاري کوي. نو د دغو وسایلو په احتراز سره د سیمه او هیوادونو ترمنځ واټن موږ او تاسو ته کمیږي او موږ او تاسو کولی سو د سیمه او هیوادونو ترمنځ په لنډ وخت کې زیاته فاصله تایید کړو، یعنی هغه واټنونه چې د یا هم هغه کارونه چې به موږ او تاسو مخکې په اونۍ یا هم په یو میاشت کې سرته رسول وسو حال موږ تاسو د ترانسپورتي وسایلو په مرسته سره کولای شو دا کارونه مو په یو څو ساعتو په جریان کې مخې ته یوسو او کولای شو چې په ډیر اسانه توګه سره دا کارونه سرته ورسو. هم چې نن د دې ترڅنګ موږ تاسو کولای شو چې درانه تجارتي مالونه چې په خو به د لیست توان موږ تاسو نه درلودي موږ تاسو به نسوي کولای هغه په اسانۍ سره بل هیواد یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړو. اوس مهال د ترانسپورتي وسایلو په واسطه سره موږ تاسو په اسانۍ سره کولای شو د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال یا هم حمل او د دې ترڅنګ که درمنه کولای زده کوونکو بایسکل هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ترانسپورت یو له ډېرو مهمو او ګټورو وسیلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په میلیونونو انسانان په اوس زمانه کې ترې استفاده کوي. آن تر دې چې درنو زده کوونکو ځینې هېوادونه چې د بایسکل د چلولو لپاره یې ځانګړي واټونونه جوړ کړي دي، د جادې هم د دې ترڅنګ جوړې کړي دي تر څو په ځانګړو ځایونو کې د بایسکل چلولو څخه استفاده وشي او هم چلن په دغه جادو کې وچلول شي. نو که چېرې موږ تاسو خلاصن وایو درنو زده کوونکو د سر لپاره بایسکل د یو انګلیس پوچی د کین دو د سپاک په نامه سره یادېدي په 1900 میلادي کال کې یې بایسکل اختراع کړه چې دغه بایسکل دوه سرخونه، یعنی دوه دانې عربي درلودلې او یو چوکاټ یې درلودې چې اوس په نړۍ کې په سلګونه ډول بایسکلونه موجود دي چې زیاتره کسان د دې څخه استفاده کوي او هم چې نه یوازې دغه چې د بایسکل څخه د ترانسپورتي وسیلې په توګه ګټه اخیستل کېږي، بلکې د دې ترڅنګ د سپورت کې هم له ګټورو وسایلو له جملو څخه دي کوم چې د سپان مواد نه لګوي، یعنی د تیل څخه استفاده نه کوي او نه هم ګاز ته ضرورت لري. په عام ډول سره ډېر ساده جوړښت دي چې هیڅ ډول مصارف نه رامنځته کوي او نه هم کوم ډول چاپریال ککړ کوي، یعنی کوم ډول لوګی نه لري، دود نه لري چې د هغه له امله څخه چاپریال خیرن شي. خو په زیاته کچه سره چې دا دغه کومې ځانګړتیاوې چې لري دغه بایسکل چلونه چې ده په زیاته کچه سره د چین خلک د ځمکې د ترانسپورت زیاته برخه بیا دغه بایسکلونه نیولې ده چې په ښار کې زیاتره کسان د دې بایسکلونو د چلونو څخه استفاده کوي. همدارنګ درنو زده کوونکو بایسکل سیز مشهوات لمړی ځل چې بایسکل غلی دی هغه د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې راوړل شو چې اوس په زرګونه تنه خلک ورڅخه ګټه اخلي او استفاده کوي او بل وسیله چې له موټر سره ورته ده هغه په خپل کوچنی ماشین په مرسته چې لږ تیل مصرفوي او نو موټر سایکل په نوم سره یې دیږي. دغه موټر سایکلونه چې ډېر لږ تیل مصرفوي نو په همدې خاطر سره یې د چلولو کچه چې د ځمکې په افغانستان کې په زیات اندازه سره ده او د اتلسمې پیړۍ په دوه نیمه کې د بخارا ماشین په کشف سره د سمکتین په انتقال یو وسیله جوړه کړله چې د بخار په واسطه سره یې حرکت کوه چې دغه لومړنی جوړ شوی موټر وګڼل سو او په انګلستان کې زیات انقلابي وسیلې جوړ کړل. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو موږ او تاسو تر دې دمه پورې ترانسپورټي وسایل وپېژندل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د ځمکې د ترانسپورټي وسایلو د جدول په هکله معلومات لاسته راوړو. قدرمنو زده کوونکو، دا چې ترانسپورټي وسایل په ځانګړي ډول سره دغه وسایل د وړلو او راوړلو په پرمختګ کې زموږ او تاسو سره مرسته همکاري کوي، نو په 1450 مریض کال کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ټول هغه ترانسپورټي موټران چې وو د دغو شمېر زموږ په ګران هېواد افغانستان کې 6,900,940 عرده ته رسېدلي وو، خو دغه شمېر بیا په 1480 کې یو څه پورته شو چې په هغه وخت کې 3,03,001 عرده ته ولوړ شو، او چې دغه 3.3% ډېروالی د دې په عرداتو کې راغلی. همدارنګه شخصي او ټکسي موټرونه چې وو د دې زیاتوالی هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ښکاره شو چې د لاریو شمېر په هغه وخت کې 1,04,000 ته رسېدی چې د هغه څخه وروسته 1,05,040 پورته سو، او د بسونو شمېر بیا په هغه وخت کې 4,05,014 ته دی. البته 4,05,014 پورته سو چې د هغه څخه وروسته 5,09,000 اراده ته د دې شمېر پورته سو. نو همدارنګه دلته موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دی، نه 500 صفحه ده، تاسو کولی شئ دغه جدول وګورئ. په دې جدول کې تاسو ته درنو زده کوونکو تاسو ته د ځینو موټرونو خصوصیات مشخص کړی دي، او هم چنان د دوی د مقیاس واحد یې تاسو ته بنښه کړی دي. بلې تاسو ته د دغه موټرونو شمېر په 1440 کال کې، د دې تر څنګ په 1450 کال کې، او 1460 کال کې د دوی ترمنځ د عرداتو ترمنځ هغه کوم تفاوت چې راغلی دي هغه تاسو ته په جدول کې بنښه کړی دي، چې لومړنۍ دانه یې زه تاسو ته په واضح ډول سره وایم. ګوري، ټول موټرونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په چې عردي شمېر چې وو په 1440 لمریز کال کې 4,08,140 شو، خو دغه شمېر چې دی په 1450 کال کې 4,09,940 پورته شو. یعنی په 1450 کال کې د 4,00,000 څخه پورته شو 4,09,940، او همدارنګه دغه شمېرنه چې ودرونه زکوونکو په 1480 کال کې لا هم اوچته شو چې په 1480 کال کې 3,03,001 ته پورته شول. همدارنګه دولتي سکتوري موټرونه چې وو د دوی شمېر هم همداسې مرتاس ته په ترتیب سر شولې دي. د خصوصي سکتور موټرونه هم همداسې. وروسته د هغه څخه مرتاس ته لاري بنښه کړې دي چې دغه لاري مختلف خصوصیات درلودلې. ځینې لاري چې وي دولتي سکتور لاري وي، ځینې د خصوصي سکتور لاري وي. همدارنګه د دې تر څنګ په جدول کې مرتاس ته بسونه راکړې دي چې دولتي بسونه دي، ګړندي موټر لرونکي بسونه دي، ګړندي موټرونه مرتاس ته را په جدول کې راکړي دي چې دغه ګړندي دولتي سکتور پرې ځینې موټران موجود دي، او هم چنان موټر سیکلونه دي، دولتي موټر سیکلونه او ساده موټر سیکلونه دي. ټول شمېر مرکز ته په جدول کې په مانمدار توګه سره راکړي دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي کولی شئ په اسان ډول سره د خپل ځانو سره ولولي او معلومات یې په حقله ترلاسه کړئ. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د ترانسپورټي وسایلو په هکله معلومات ترلاسه کړل، او ترانسپورټي وسایل مو وپېژندل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د لویو لارو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی موږ تاسو لوی لارې پېژنو. لوی لارې څه ته ویل کېږي؟ خو زده کوونکو، لوی لارې په یو هېواد کې د بدن لپاره لکه څرنګه چې د وینې شریانونه معنا لري، نو عینن دغه لوی لارې چې دي په یو هېواد کې د هغوی د بدن د شریان په څېر باندې معنا لري. په هېواد کې چې کومې ټول کارونه سرته رسول کېږي، یعنی هغه کارونه که هغه چیرې پر اقتصاد مربوط واوسېږي، که ټولنیز چارې موجود واوسېږي، که صنعتي تولیدات واوسېږي، که کرنیز محصولات واوسي، دا ټول په لویو لارو پورې مربوط دي. د لویو لارو له لارې څخه یو هېواد کولی شي خپل په اقتصاد کې پرمختیا راوړي. نو موږ ویل سو هغه هېوادونه چې په هغوی کې لوی لارې لږ پرمختللي وي، نو په واقعیت کې هغه هېواد کې ټولنیز او اقتصادي وده پر ټپه باندې درېدلې ده، او دغه هېواد نشي کولی چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ وکړي. او د اقتصادي خرڅ بېلې برخې چې دي، د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات دي، کرنیز محصولات دي، عرض او تقاضا ده، په بازار کې پرېدل او پلورل دي، مسافرانو ګرځېدنه ده، له یوې څخه بل ځای ته تلل او تګ او راتګ کول دي. دا ټوله په بشپړ ډول سره که چیرې په هغه هیواد کې لوی لارې موجودې ونه اوسېږي نو دا ټوله کارونه به په سل فیصدۍ کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي. نو هیوادونه او اروان ټولنه په بشپړ ډول سره له ستونزو سره مخامخ کیږي. نو هغه هیوادونه چې غواړي چې پرمختګ وکړي فرهنګي په فرهنګ او اقتصاد کې پرمختیا راسي نو دوی ته ضروري ده چې باید لویو لارو څخه استفاده وکړي. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو د دې لپاره چې زموږ هیواد د اقتصاد او ټولنیز فعالیت له امله څخه ارزښتناکه خوځښت ولري نو موږ او تاسو ټولو ته پکار ده چې په هیواد کې داخل باید ټول ولایتونو کې وي، هغه که چیرې ولسوالۍ واوسېږي، که کلي واوسېږي یا هم ښار واوسېږي، د دې ټولو ترمنځ باید په هیواد کې شل لارې موجود واوسېږي، محصولاتي کښې موجود واوسېږي او له هېواده څخه دباندې باید د ګاونډیو هېوادونو سره سیاسي او اقتصادي همیشني تماسونه باید موږ او تاسو ټینګ کړو. نو موږ او تاسو ته دا اړینه ده چې محصولاتي برخې ته باید په ځانګړې توګه سره پام وکړو ترڅو وکولی شو چې د خپل هېواد په اقتصادي برخه کې پرمختګ راوړو. درنو زده کوونکو، د غازي امان الله خان او د محمد ظاهر خان د پاچاهۍ په دوران کې په تېرې بیا د محمد داود خان د سلطنت په حال کې په دغه وخت کې دغه لویو لارو ته او همچنان دغه مسراتي کرښو ته زیاته پاملرنه وسپله ترڅو دغه د هېواد د اقتصاد او ټولنیز انزوا په وژغوري او همچنان وکولی سي چې د 15 کلونو په پلان کې لویو لارې جوړې کړي او د اقتصاد په زیربناو کې پرمختګ راوړي. نو په دغه وخت کې چې کله دغه پرمختیاوي رامنځته سولې تقریبا د هېواد 50% بودیجه چې وه د دغو لارو په جوړولو باندې ولګېدله چې 2500 کیلومتره څخه زیات کېرې شوي او کانګریس چې سړکونه یې جوړ کړل چې وروسته د هغه څخه بیا ځینې شمېر سړکونه او ځایونه چې وه لویې لارې چې جوړې شوي وې د ځینو نحوالیو او سیاسي مشکلاتو او بحرانونو له امله څخه جګړې رامنځته شوې دي چې له دې امله څخه ځینې دغه کومې لویې لارې چې بیا هغه له منځه څخه ولاړلې او ځینې خصوصي سکتورونه خراب شول چې بېرته د دې د جوړولو لپاره اړتیا پېښه شوه. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی سو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لویې لارې پر دوو برخو باندې ویشل سوي دي. یعنې عموما موږ وایو، یعنې یوازې داسې نه وایم چې خامخا زموږ په هېواد کې دغه لویې لارې چې دي پر دوو برخو ویشل سوي، په عمومي ډول سره که چېرې موږ وایو لویې لارې چې دي پر دوو برخو ویشل سوي دي، یو چې دي حلقوي لارې دي او بل چې دي بیلې او پرې شوي لارې دي. نو لومړی موږ او تاسو حلقوي لارې پېژنو چې حلقوي لارې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه ډول دي. حلقوي لارې چې دي، درنو زده کوونکو، په هغو باندې ترافیک له یوې نقطې څخه پیل او تر یوې دوراني حرکت څخه د نامنظمې دایرې یا هم بیزوي ته ورته دایرې په بڼه سره د پیل نقطې سره نښتي چې دغه نقطې چې دي پخپله درنو زده کوونکو د لکه د کابل، مزار شریفي، شبرغان، میمنې، بادغیس، هرات، کندهار، غزنی او کابل حلقوي سړکونه دي چې دغه د دغه کې موږ او تاسو دې ته حلقوي لارې ویلی سو. او دویم چې دي، درنو زده کوونکو، بیلې او پرې شوي لارې چې دي، بیلې او پرې شوي لارې چې دي د حلقوي لویو لارو څخه جلا شوي دي لکه د کابل، خوست لارې چې دغه د عمومي سړکونو څخه جدا شوي لارو ته ویل کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، د زموږ په هېواد کې ځینې مهمې لارې چې دي، د هغو له جملو څخه یو د هېواد شمالي لویه لاره ده، دویم د کابل د ترحم لویه لاره ده، دریم د کابل او کندهار لویه لاره ده، څلورم چې دي د کندهار او هرات تورغونډۍ ده چې پخوانۍ کرغه تپه یې هم لویه لارې په نامه سره یدیږي، بل د هرات اسلام قلعه لویه لاره ده، د هغه څخه وروسته د پلیغمري او شبرغان او فاریاب لویه لاره ده، د کابل خوست لویه لاره ده، او اخرنۍ چې ده د کندوز او بدخشان لوی لارې دي چې دا موږ او تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دي چې په هغه کې مکمل ټوله موږ او تاسو ته واضح کړی دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د هېواد د ځینو لارو په هکله معلومات لاسته راوړو. د لوست په دې برخه کې کورنۍ دنده ده چې د افغانستان د یو څو لویو لارو نمونه واخلي، دویم لویې لارې پر څو برخو ویشل شوي. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای پای ته رسېږي. ښه وخت تلف امان.
Me kavale, aadu ke me